ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانو قدامون اوریدون کو اسلام علیکم دا دا وائس اف امریکا دا ڈیوی ریڈیو یو ساتھا خبری خبر روانہ دا او نند جمعی روز دا دا کال دو درہ سوار لسم دا جون دا میشتے دیار لسم منیٹا دا وقت شوے دے پا پاکستان کے دا مازی گر شپک پا افغانستان کی دی پینے میں او دلتا واشنگٹن ڈی سی کی دی دا سہر نہ بھجے گرانو قدامون اوریدون کو دا وائس اف امریکا دا ڈیوی ریڈیو دے یو ساتھا خبری خبر روانہ کے درتا زیرم شہزاد
اوزا محمد اکرام
لومبے تاسو ته هر کله وایو او په زغې ساسو پامرا ګرځو د نن وزیر تازه او مهم خبرونو سر ټکو تا
عراق کې جنگیالو یوش میر نور علاقې په داسې حال نیولې چې امریکا د یاغیانو پر مختګ ته جواب ورکول باندې غبر کوي. د امریکا صدر براک اوباما وایي د یاغیتوب مخه نیولو لپاره به د عراقي حکومت سره مرستې کوي.
It's going to need more help from us, and it's going to need more help from the international community. So my team is working around the clock to identify how we can provide the most effective assistance to them.
سبب په ملیونونو افغانان یو ځل بیا په صدارتي انتخاباتو کې خپل رائے اچوي. د انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او د پاکستان چارواکو پولیس ته نږدې پوستونو کې فوجیان او ملیشا هم پر ځای کړي دي. صدر حامد کرزی په دغه اړه وایي
سبا به موږ ټول انتخاباتي مراکزو ته ورځو او د خپلې خوښي کاندید ته به رایه ورکړو. دا ورځ په افغانستان کې د ثبات او ولسواکۍ
او په افغانستان کې د طالبانو د قید نه خوشی کړل شوی امریکایي پوځي بو برګډال د شپې نږدې 2 بجې د جرمني نه امریکې ته را رسیدلې. نوموړی به په ټکساس ایالت کې د څو ورځو لپاره په یو پوځي ودانۍ کې وي.
پرانو کوم اردن کو د وایس اف امریکا د ډیوی ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده چې تاسو ورته داو د واشنگټن ډی سی د سټوډیو نه نه خنه غبانه غوګي سټه کې مدته په کډوان دي کړ او سرانی کو د سټه کو د سریوش میر د نورو مهم خبرونو تفصيلات شروع کې زمغه همکار محمد اکرام.
عراق کې جنگیالو یوش میر نور علاقې په داسې حال نیولې چې امریکا د یاغیانو پر مختګ ته جواب ورکول باندې خبر کوي. چارواکي وایي جنگیالو د زیارت پرز ناوخته په نسلي توګه تقسیم دی له صبح کې د جلاوله او سادیا خارونه نیولې دي. دی اسلامک سټیټ اف عراق اینڈ دی لیوانت د وړاندې نه د عراق زیاتره شمالي برخې نیولې او د پایتخت بغداد اړخ ته روان دي. امریکای صدر براک اوباما د زیارت پرز ویلي هغه عراق کې خرابېدونکو وضع ته جواب ورکول لپاره په ټولو لارو غور کوي
او د امریکا انتظامیه دا وخت په غټولو ممکنه لارو چارو غورو فکر شروع کړی دی چې ورسره به په عراق کې اسلامي تندره وډلو سره خبرې اترې یا به دوی په شاه او تنبلی شي. یا دی وی چې دغه اسلامي سغدریزه تندره وډلې تر دې دمه د عراق د شمالي سیمې ډېره غټه برخه په خپل ولکه کې هغه سده. د امریکا صدر باراک اوباما ویل دي چې دغه اسلامي ترهګر ډلې پر ضد جنگ کې به عراق سره پوره پوره کومک کوي. صدر باراک اوباما دا هم زیاته کړې ده چې دا خبره باوري کول غواړي چې اسلامي جهادی گند په عراق کې نوره مضبوطه نشي. بل خو صدر باراک اوباما په وایټ هاوس کې د استرالیا د وزیر اعظم سره د خپل ملاقات په وخت هم په عراق کې د لنډې مودې د عملیاتو ذکر کړی دی. او اوس یو خبر د افغانستان په اړه باندې. افغانان به د خالی پورز صدارتي انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رائے په داسې حال کې ورکوي چې طالبانو دړکه کړې ده چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به بریدونه کوي. صدارتي انتخابات د پخواني خارجه وزیر ډاکټر عبدالله عبدالله او د نړیوال بینک پخواني اقتصادي ماهر ډاکټر عبدالغنی ترمنځ کیږي. نړیوال مبصرین په دغه انتخاباتو کې په ممکنه ټګې اندېښمن هم دي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کینګ گم په دوانو صدارتي امیدوارانو غږ کړی دی چې خپل پلویان دې پټاکونو کې د ټګونه منی کړي. دغه انتخاباتو لومړی نتیجې به په 2 جولای راتلونکي راځي او اخیری نتیجې به د جولای په 20 نیټه باندې وروستو اعلانول شي. او هم په دغه مهال د پاکستان د حکومت لخوا د بلوچستان صوبې د افغانستان سره په شریکه پوله د ملیشیا ځواکونو د شمیر زیاتولو فیصله شوې ده. او د پاکستان حکومتي ویان وایي چې د اف سي چارواکو ته یې دروند نه په پوله د نور چمتو کېدو حکم هم ورکړی دی. د پاکستان لخوا افغانستان سره په شریکه بوله د امنیتی لارې چارې د نورو زیاتولو دغه غږ په افغانستان کې د صدارتي انتخاباتو د دویم محل د دویم پړاو په محل باندې رامخته شوی دی. څنګه چې معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ په سر د بلوچستان صوبې دغه شریکه پوله استعمالی کی او اکثر لا چې په افغانستان کې څه قسمه اړې ګړې رامخته شي نو تورونه یې په پاکستان لګول کیږي. په شریکه پوله باندې څه قسمه حفاظتي اقدامات دا وخت پورته کړی شوی دی. زموږ خبریال نعمت الله سرحدي دغه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان سره کوم د پاکستان دولت د بلوچستان ایالت څومره سرحدي پوله ده د هغه د سارنې مسؤلیت د ملیشیا ځواکونو زیر کنټرول دی او پر سرحد باندې د پاکستان لخوا کوم د 60 کیلومتره څخه زیات پر پوله باندې د کندې کښلو عمل دی هم په چټکی سره روان دی چې پر حساس مقاماتو باندې او پای ته هم دغه د کندې کښلو عمل وسرته رسول شوی دی. د غرنګ د چمن سرحدي پوله د بابیدستی په چپه نور ټوله سرحدي پوله به تړلې وي او یوازې دغه مقام څخه به هغه قبایلو ته بدل و افغانستان سرحدی پولی تورسرما درا اچون کی مرکزونو ته د تګ اجازه وی کم سی سپتنامه کارډونه لري او سبا ورځ به د افغانستان او پاکستان تر مابیز هر قسمه تجارتی دندې هم بندي پات وی. د ملیشیا قواو یا نور زیاته پر سرحدی پوله باندې د امنیت په لړ کې د پاکستان له خوا کم ګامونه اخستل سوي دي. دغه ټوله د افغانستان پر هغه خاص باندې دوی له خوا سوي دي چې پاکستان د خپل سرحدی پوله د هر قسمه تګ او راتګ د پاره وتړي چې د هغه خلکو مخ ونیول سی. څوک د افغانستان دغه صدارتي ټولټاکنو دویم پړاو کې ګډوډي راوستلو د پاره د پولي ابل اړخ څخه افغانستان ته رانسي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
او هم د پاکستان بلوچستان ایالت کې د تشدد بیلابیلو پیښو کې د یو ځایي سیاسي مشر او یو پولیس والا په شمول درې کسان وژل شوي دي. نامعلومه وسلهوالو په خوزدار ضلع کې د مسلم لیگ نون ضلعي صدر حاجي محمد عالم جتک وژل دي. نور حال پې د کوټه ندرې رادیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د خوزدار مرستيال کمشنر وډي وريډيو ته وویل ناڅرګند وسلوال چې پر دوو موټرسایکل باندې سپاره وو. د مسلم لیگ نون د خوزدار ځلې مشر پر حاجی محمد عالم باندې ډزې وکړې چې پترس کې د ځای پر ځای ووجل شو. د خوزدار مرستيال کمشنر وی چې حاجی محمد عالم جتک د خوزدار د تاجرانو د سازمان مرستيال مشر هم لپیش ورسته په شار کې ټوله تجارتي مرکزونه مارکیټونه او دکانونه وتړل شو. پولیس و دغه ته هدفي وجنوي. د تشدد دویمه پیښه بیا په کوټه ښار کې رامنځته شوله. د کوټه ښار د پولیسو سپرډنټ عمران قریشی وویل چې د پښتون آباد په سیمه کې پر میټا چوک باندې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو پر یو اسکر باندې پر داسې محل برید وکړي کله چې دی له خپل کور څخه د پولیسو سټیشن ته روان وو. پولیسو اسکر ځای پر ځای ووژل شو. دوه لاروي کسان کاری ټپیان شو. و بل لور ته بیا د بلوچستان په سایلی سیمو کې انتظامی چارواکو د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره د نوکناک سمندري توپان ځخه د ژغورنې لپاره په سایلی غاړه باندې د اساسي قانون 144 ماده اعلان کړې ده. چارواکو په بلوچستان او په سند کې لنن ځخه بیا تر یک شنبه پورې و ماینیونکو ته امر کړی دی چې دوی د پخلاص سمندر کې سفر نه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا حکومت سباله د راتلونکو مالی کال بجټ په صوبای اسمبلی کې وړاندې کوي. د صوبې 340 اربع روپو بجټ کې د ترقیاتي منصوبو لپاره 100 او 100 اربع روپۍ اخوده شوې دي. په نوي بجټ کې په بیلابیلو شوبو باندې د 12 نه زیاتو ټیکسونو لګولو تجویز ورکړل شوی دی. د صوبې د خزانه وزیر سراج الحق ویلي د ټیکسونو بغیر حکومت نه چلول کیږي. په بجټ کې د صحت لپاره 8,270 میلیونه روپۍ او تعلیم لپاره 8,102 میلیونه روپۍ اخوده شوې دي.
د یوکرین حکومتي ځواکونو یو ځل بیا د میریپول ښار کنټرول ترلاسه کړی دی. یاد دی وی چې دا هم هغه ښار دی چې سوسو واره وربانې د قبضې هڅې هم شوې دي. د یوکرین خارجه وزیر ارسین وایي چې ځواکونو یې د میریپول ښار واک بیرته ترلاسه کول وروسته د غلطه د یوکرین بیرغ هم پورته کړی دی. د سره سره ښاغلي خارجه وزیر دا هم زیاته کړې ده چې ځواکونه یې د یوکرین بلتون غوښتونکو د علاقې ګیره هم سخته کړې ده. روس په لور بلتون غوښتون کې وای چې په میریپول ښار کې د حکومتي ځواکونو سره د جګړې په مهال یې 15 مهم غړي هم وژل شوي دي.
افغانستان کې د 15 کالو راهیسې د طالبانو په ولخه کې امریکایي پوځي بوبرګ ډال امریکې ته را رسیدلې. پوځي چارواکي وای د جرمني په یو پوځي هسپتال کې د علاج وروسته بوبرګ ډال نن سهار وختي د ټیکساس ایالت سان انټونیو ښار کې یو پوځي هسپتال ته رسیدلې ده. پینټاګان په یو بیان کې ویلي بوبرګ ډال ته به د پوره ټیک کېدو لپاره د خیال ساتلو سره سره وخت او ځان له ماحول ورکول کېږي. 28 کلن بوبرګ ډال طالبانو دوه هفته وړاندې هغه وخت خوش کړ کله چې د امریکې صدر براک اوباما د هغه په بدل کې د کیوبا ګوانتانامو زندان نه 15 طالب مشران خوش کول وروسته قطر ته حواله کړل.
او نن به برازیل کې د فوټبال په عالمی مقابلو کې په لومړي ورځ مکمل میچونه کیږي. د نن ورځې د مقابلو د خون خبره د دفاعي چمپیون سپین او هالند ترمنځ مقابله ده. د به کال 2013 کې د دوړو ملکونو ترمنځ د فائنل میچ یو ځل بیا یادګیری نه وکړي. د دوړو میچونه به سلواډور کې د ګروپ بی په یو میچ کې یو بل ته مخامخ کیږي. د نن ورځې په میچونو کې په ګروپ اے کې به میکسیکو او کیمرون او په ګروپ بی کې به چیلی او ارجنټاین یو بل ته مخامخ کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دروایس اف امریکا ډیو ریډیو دی خبرونه کې چې څنګه تاسو په سر کې هم اوریدل. عراق کې جنگیالو یو شمیر نورې علاقې په داسې حال باندې نیولې دي چې امریکا د یاغیانو پرمختګ ته جواب ورکولو باندې غور کوي. چارواکي وایي چې جنگیالو د زیارت په ورځ ناوخته په نسلي توګه تقسیم دی له صوبه کې د جلاوله او سادیا خارونه نیولې دي. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زمونږ همکار شعیب زاده موجود دی. شعیب زاده په خیر علی. شعیب زاده دا وخت په عراق کې امنیتی وضع ډیره خراب ده. اسلامک سټیټ اف عراق اینڈ دی لیوانٹ یو شمیر شمالی برخې نیولې دي. وروستی حال د عراق سره
اکرام ډیره مهرباني. څنګه چې تاسو هم اوریدونکي خبر کړ قدرمن اوریدونکو په عراق کې دغه اسلامي تنروا ډله چې امارات اسلامي عراق او شام یا آی ایس آی ایل او په ځینې ځینو کې آی ایس آی ایس هم یادیږي دغه د عراق یو شمیر نورې برخې هم نیولې دي. کرام کله اوریدونکو تاغه سم یادې کو قدرمن اوریدونکو دا وخت په عراق کې د عراق دویم لوی ښار موصل دغه شانتي سلمان بیک تکریت فلوجا دا زینه دا خارونه د وسلوالو قبضه کړی دي. په کرکوک کې دغه شانته برمادي کې د دې جګړه روانه ده او دې د لکه ور کړی دا چې دی با بغداد او دغه شانته بیا کربلا ته ځان رسېږي. تر ورځ ویل کېده چې دی د بغداد نه 100 کیلومتر لري دی خو نن او بیا بیګا د شپې چې دی کوم جګړه کړی دا مطبوعاتي ریپورتونه وایي چې دی بغداد ته 90 کیلومتر نږدې شوی دی. دی دا د لکه پور نور کړی و چې دی ځان بغداد ته رسېږي بیا با کربلا هم قبضه کوي. دغه شانته په شام کې هم د دې موجودیت شته ده. په شام کې د ځینې علاقې نیولې دي لکه په شام کې رقه یو سیمه ده هغه دې نیولې ده. دغه شانته د شام او د عراق چې کومه پوله ده نو په یو ځای کې دې هغه پوله هم ختمه کړې ده او دا دړکې هم ورکړې ده چې دی به په ایران باندې هم حمله کوي. بیا تاسو په خبرونو کې هم وي په امریکا کې د امریکا صدر تیر ورځ ویلي دي چې دی به په شام کې چې کوم بخنه غوړنه په عراق کې چې کوم حالات روان دي نو دې ته به په ټولو آپشنز یا په ټولو لارو باندې غور کوي. دی تیر ورځ د آسټرالیا د وزیر اعظم سره ملاقات کړی او په دغه ملاقات کې د امریکا صدر باراک اوباما صداسې ویلي وو.
What we've seen over the last couple of days indicates the degree to which Iraq's going to need more help.
امریکای صدر تیر ورځ ویلي دي چې موږ به نن د عراق حالات ته ګورو او عراق ته که نوره مرسته په کار وي موږ د هغې مرسته هم کوو. د عراق چې کوم تازه صورت حال دی په دې کې په ټول آپشنز باندې غور کېږي. اکرام ځینو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط باندې مطبوعاتو ته ویلي دي د امریکې چې کومې مطلب ورځپاڼې دي هغې ته ویلي دي چې دی به کېدای شي امریکا په هوایي حملو باندې په دغه سیمو کې غور وکړي چېرته چې دا وخت دغه اسلامي تندرو ډلې موجودې دي.
شبزره امارات اسلامی عراق و شام یا آی ایس آی ایل یا اسلامک سٹیٹ آف عراق اینڈ دی لیوانٹ هاو وی پلان سلری
کم سنگ چې دروسه پورې کم خبرونه راغلي مطبوعاتو کې د دې پلان دا دی چې دی د عراق سر خار بغداد ته ورسی، دغه شانته چې کمل ته د شیګانو مقدس خار دی کربلا غي ته ورسی، هلته قبضه کی. امریکایي مطبوعات دا هم لیکي چې په عراق کې شیعه حکومت دی، دغه ته چې کم سنی خلق دی یا سنی ډلې دي، نو هغه د شیعه حکومت نه خفه دي. د دې وجنا دا ډله چې کم دا دی او چت شوی دی، د خلکو دغه غوسه او خفګان نه فائدہ او چت کړي، ځان سره شامل کړي دي، او یو دغه مسل ان وسله وال تحریک شروع کړي دي، او د دې هدف دار چې په عراق کې یو خدای شیعه حکومت ختم کړي، خپل علاقې ونیسي، او بیا دغه تل اسلامي امارات جوړ کړي. خو د دې سره سره په عراق کې نور بدلونونه هم شروع شوي دي. په عراق کې چې کوم دا وخت د ټولو لوی شیعه مشر دی آیت الله العزیمی السیستانی، هغه نن چې کوم دی اعلان کړی دی، او دا ویل دي چې اوس په هغه شیعه ځوانان راوچته، او دغه سنی تندروا ډلې پر ضد به یې جنګوي. او په سوشل میډیا باندې داسې عکسونه هم راغلي دي چې په عراق کې په ګڼو برخو کې چې کوم شیعه ځوانان دي، هغه راغلي دي د سیستانی سره ولاړ دي. د دې سره سره ایران هم قدرمن اوریدونکو په دې باندې اندېښنې ښودلې دي، او د ایران صدر آیت الله روحانی چې کوم دی، هغه 13 ورځ چې کم حالات ګډوډ شوي دي په عراق کې، دغه وروستو یې مطبوعاتو ته ویلي:
ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران این خشونت ها را تحمل نخواهیم کرد.
اغل روحانی په فارسی جبه کې وایي چې په عراق کې حالات خرابېږي، او دغه حالات بیا په ایران باندې اثر کوي، نو دی به پارام نو دیږي، دی به کوشش کوي چې دغه تشدد مخه ونیسي. نو په ایران کې هم دغه اندېښنې سیوا شوې دي. بل خبره قدرمن اردوونکو ته بلګ اکرام د دغه ډلې په حق لوي هم دولت اسلامي په عراق ول شام یا آی ایس آی ایس ډله چې کوم ده، د هغه جهادي ډله ده چې په عراق او په شام کې دی کار شروع کړی، او دا تنظیم د کال 2013 پورې د القاعده سره تړلې، خو د دې وروسته بیا د القاعده نه جدا شو دي چې کوم مشر دی ابوبکر بغدادي، دغه په حق لباندې ډېر لږ په مطبوعاتو کې راغلي دي. خو دا ویل کیږي چې د دې دا کومه ډله ده، نو دا د القاعده نه هم زیاته خونړۍ او زیاته تشدد پسند ده، او دی په شام کې بیا د القاعده خلاف هم په ځینو سیمو کې جنګېدلي دي. اول د القاعده سره یو ځای و، خو بیا یې زیات د عراق او د شام چې کوم سنی کسانو په شام کې دي زیاته زیات خلک هغه وخت ځان سره شامل کړ چې کله د شام د صدر بشر الاسد پر ضد دی جګړه شروع کړه، دی ته وسله هم ملاو شوې ده، او دی اوس په عراق کې ځان سره سنی ځوانان شامل کړي دي. نو دا ډله چې کوم نه موجوده وخت کې دی ته د القاعده نه زیاته خطرناکه ډله ویلې کیږي، ځکه چې دی په شام کې د القاعده سره هم جنګېدلې دي، او اوس په عراق کې دا پرمختګ روان دي. نو په غربي نړۍ کې هم دغه شانتي، امریکا کې هم، او په عراق کې هم، او د عراق په خواوشا کې چې کوم ګاونډي هېوادونه دي، هغه ټول د اندېښنو سره مخ دي.
ډېر مننه شب دره مهرباني.
زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com.
ګرانو قدمونو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا د ډیوی ریډیو یو ساده خبری خپرونه ده. تاسو زموږ د همکار شهزاده نه د عراق د دغه نوې صورتحال په اړه باندې تفصیلي خبرې اترې ورده. په نړیواله توګه باندې او خصوصي توګه باندې امریکا په عراق کې دغه نوې اړی غړی ته په کم نظر باندې ګوري، سه سټراتیجی او سه آپشنز لري. په دغه اړه تاسو خبرې ورده سورزو. افغانستان سیمه اړخته او تاسو یو رپورټ وړاندې کوو. سبا لپاره په ملیونونو افغانان یو ځل بیا په صدارتي انتخاباتو کې خپل رائے ورکوي. د انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې دا وخت سخت امنیتي ګامونه اغستې شوې دي. د پاکستانی چارواکو لخوا هم په پولو باندې په پوسټونو په چک پوسټونو باندې فوزیان او ملیشیا پر ځای کړې شوې دي، او سخت امنیتي ګامونه پورته کړې شوې دي. یعنې دوی چې د پخوانی خارجه وزیر ډاکټر عبدالله عبدالله او د نړیوال بانک پخوانی اقتصادي ماهر ډاکټر عبدالغنی ترمنځ د دویم پړاو د صدارتي انتخاباتو کې دغه مقابله سخت کېدای شي. کمل سادات زموږ خبريال نور تفصیل وړاندې کوي.
وکمن افغان جمهور رئیس حمید کرزی په خپل یو پیغام کې له خلکو نه غوښتنه کړې ده چې د شنبې په ورځ انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل خوخي کاندید ترای ورکړي. جمهور رئیس کرزی په دې پیغام کې په لومړي دور کې چې کوم خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی وو، د هغه پراخ ګډون ستاینه وکړه. خدای هم وویل چې په دې دوهم دور کې هم باید خلک د خپل خرتون کې د پاره پراخ ګډون وکړي، او هر څوک چې خوخوي هغه ته د رای ورکړي. د جمهور رئیس کرزی پیغام چې د رادیو او د دیوی پانې لاره خبر شوې ده وړاندې داسې پکې ویلې دي.
ګران هیوادوالو ترنو پټوبرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جوزا سره وشتبه شنبه په هیواد کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو راځي. په موږ ټول انتخاباتي مراکز ته ورځو او د خپلې خوشي کاندید ته رایه ورکوو. دا ورځ په افغانستان کې د ثبات او ولسواکۍ د لا پیاوړتیا او ټینګتیا لپاره ډېره ډېره مهمه ده. ګرانو هیوادوالو، د جمهوری ریاست د دوهم پړاو په انتخابات کې به تر لومړي پړاو په ډېر زیات شوق برخه اخلو او خپله رایه به استعمالو.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش او په کابل کې د امریکې سفیر جیمز کینګ هم د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون نه غوښتنه کړې وه چې د شفافو انتخاباتو دپاره د پوره پوره هڅې وکړي چې شفاف انتخابات ترسره شي. همداشان یان کوبیش دا هم ویلي ول چې د انتخاباتو نتیجو ته باید کاندیدان احترام ولري او له نتیجو وروسته کاندیدان باید بې ځایه حرکتونه ترسره نه کړي. دا چې د جمهوری ریاست انتخابات به د همدې شنبې یا خلی په ورځ ترسره شي د امنیت دپاره امنیتي ادارې وایي چې دوی ورته پوره پوره امنیتي تیاری نیولی او ښه امنیتي پلان یې هم ورته جوړ کړی دی. په دې هکله د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په خبري ناسته کې د امنیت په اړه وړاندې داسې وویل:
ما بعد از ارجبی های امنیتی که داشتیم از روند اول انتخابات، نقاط قوت و نقاط ضعف و خالیهایی که نیاز بود تا این بار
دی وای دی لومړی دور انتخابات و دی امنیت دی پارا مونږ خپل پلان جوړ کړی او په هغه کې چې کومي منفی او مثبت کړنې وي مونږ لا غې نه ښه تجربه حاصل کړه او اوس مونږ ښه امنیتي تدابیر نیولې دي. امید دی چې انتخابات به په ښه امنیتي فضا کې ترسره شي. خلک باید په ډاډه زړه راووزي او د خپلې خوښي کاندید ته رای ورکړي. تمه دی چې د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم دور دغه انتخابات به د همدې شنبې یا خلی په ورځ د دوو مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي ترمنځ ترسره شي او په دوی کې به هغه یو بریالی او راتلونکی جمهور رئیس وي چې د کومې یوه وټونه یا رایې ډېرې وي. کمال صداد خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
در وایس اف امریکا ډیو رادیو دی په داسې حال چې سبالا په افغانستان کې د دویم پړاو صدارتي انتخابونه کیږي. دغه مقابله د ډاکټر اشرف غنی چې پخوانی اقتصاد پوه دی د نړیوال بانک سره او پخوانی خارجه وزیر ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ کیږي. د دغه انتخابونو په حق لباندې او د دواړه صدارتي امیدوارانو په حق لباندې افغان اولس څه نظر لري؟ د یو شمیر افغانانو سره په افغانستان کې زموږ خبریال کمال سرات خبرې کړي. تاسو ته وړاندې کوو.
زما نوم ډاکټر هیواد همت دی. زه به انشاءالله سبا ته انتخاباتو کې انشاءالله ګډون کوم او د خپلې خوښې وړ کاندید ته به رایه ورکوم. زه به هغه چا ته رایه ورکوم چې د افغانستان د سوکالۍ لپاره یې مټې رانغاړلې دي او ښه برنامه لري، دقیقه برنامه لري. او زه له ستاسو د راډیو طریقه په ټولو افغانانو غږ کوم چې راځئ، نور د جنگونو وخت تیر شوی، نور د ټوپک وخت تیر شوی، نور د قلم او د رای وخت دی. مونږ یوازې یوازې کولی شو چې د رای په کارولو سره افغانستان د سیالانو سره سیال کو او نور دغه وطن کې چې دا کوم د غم ټغر غوړېدلی دی یا دا نورې ناخوالې چې دي لکه فقر ده، بېسوادي ده، نو که چیرې مونږ رایه وکاروو کیدلی شي چې دغه ستونزې په مرور د زمان سره او د ښه کاندید په انتخاب سره دغه ستونزې په مرور د زمان سره حل شي. نو زه بیا هم په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې په سوله ییز ډول په دې ټاکنو کې برخه واخلي او له هغې وروسته بیا په سوله ییز ډول پایلو ته په تمه هم پاتې شي.
حبیب الله فیروز، کندهار ولایت. زموږ ورای ته باید احترام وسي، حکومت باید بې طرفه سي، درغلي مخه ونیسي او زموږ پاکې رای باید نه مشروع رای سره یو ځای نسي او د انتخابات کمیسون باید و دغه ټیک ته خاصه پاملرنه وکړي.
زما نوم حبیب الله ده. حتما انشاءالله زه خپل اساسي حق سی هغه د رای اچونې دي او د خپل راتلونکي ځایم یا راتلونکي ولسمشر په سولیزه توګه ټاکنې دي. زه خپل ولسمشر به وټاکم او پر رای مرکز ته به ولاړ سم او خپل خوښي نومان ته به رای ورکړم انشاءالله. حتما او په همدې ډول زه خپل نورو ګران هیوادوال باندې غږ کوم چې دا د مدني او د سولیز للارې خپل راتلونکي ولسمشر وټاکي او حتمان دا یو ملي وجیبه ده انتخابات ته ګډون وکړي، ټول ټاکنو ته ګډون وکړي، ځکه چې یوازنۍ مدني او سولیز لاره همدغه د خپل کارت څخه استفاده کول دي. په نننۍ نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې دا یوازنۍ لار چې خپل راتلونکي ولسمشر خپل راتلونکي حکومت خلک ټاکي، یوازنۍ لاره همغه انتخابات یا د په سولیز ډول انتخاباتو ګډون دي. نو په افغانستان کې هم دغه یوازنۍ لار ده. زموږ خلک باید خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او په دغه حساس وخت کې چې زمونږ هیواد په ډیرو ناخوالو او په ډیرو بدبختیو راخیل دي او مخامخ دي، خپل انتخابات ګډون وکړي او خپل کار څخه استفاده وکړي او رائے واچوي.
له تاسو ټولو قدرمنو ډیره ډیره مننه کوم چې د افغانستان د دوهم دور د انتخاباتو په اړه مو له ډیوی رادیو سره خپل نظرونه شریک کړل. کمال صدات خټک، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
ګرانو قدمونو لرونکو، یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د سیمې په اړه باندې یو رپورټ اړخته. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ممکنه فوزي اپریشن د یېرې او د اړې غړې له وجې یو شمېر کورونو نږدې سیمو ته کډې کړې دي. د شمالي وزیرستان څخه یو شمېر خلک یو ځل بیا بنو، کرک، لکی مروت او د افغانستان اړخته ورغلي دي. د دې چې طالبانو سره روانه خبر امن خبرې اترې دا وخت څه خاص پرمختګ ورکې نه دی ښکار شوی، او بلخوا د طالبانو لخوا د ملک په مختلفو برخو کې په نیزو کې بریدونه هم شوي دي. مسؤلیت هم طالبانو قبول کړی دی. د دې دواړو وجوهاتو له کبله دا وخت د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې په مکمله توګه باندې د پوځي اپریشن کولو دغه خبرې اترې کوي. نور تفصیل څه دی؟ ادان بیٹن زموږ خبریال وړاندې کوي.
د ممکنه پوځي عملیاتو د یری له عمله شمالي وزیرستان څخه ځای خلکو په کډه کولو لاس پورې کړي چې زیاتره ورسره په څیرمه بندوبستي سیمه بنو، لکه مروت او کرک او خواته بهیږي. ولې افغان سرواکوي په زیاته شمېره د پولې پورې غاړي افغانستان خو صوبه ته هم اړېدلې. خو د امنیتي سرتیرو لخوا د ټینګ امنیتي تدابیر نیولو وروسته په دې بازارونو کې د خپل ضرورت سامانونه په ځایي خلکو په اسانه بیه خرڅوي. سرکاري سرواکو د دغې خبرې څپخلی نه دی کړی. دا کړي په داسې مهال وزي چې پېښور کور کمانډر په تیره اونۍ کې ځایي مشرانو ته دوه اونۍ وخت ورکړی او د خارجیانو د ایستلو ورته ویلي وو. د سیمې اوسیدونکو اقبال داوړ وای په سیمه کې یو غیر یقیني صورت حال ده او تر نیمه زیاتو خلکو کډه کړې چې په میرانشاه بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه د نشت برابر وي.
تاګدن واغه سری دا ډېر دې ټینشن ماحول ده چې یار سړی به دا کوشش وکړي چې ټیم سپانټر دا ورسره دی نه سره بار کاوه مسئل ګویا دې طرف نه کاډ وځي او دا کاډ د ملک مختلفې سیمې سره سره د افغانستان طرف ته خلک لري. دین دي جنا په 79 تاسو کې تقریبا تقریبا وټکو کاروباري خلک دا هغه چې دي دنه سامان ومن دا هغه څه مخکوز زی ته هغه دی.
یو بل تن چې خپل نوم جاوید شاو وی ویل چې سره د کورنۍ د سیمې پر شولو ته تیار دي، خو د کور سامان او زناور ته په فکر دي چې دا په چرته سمباله وي. دا هم وایي چې نه ځای معلوم ده چې چرته بل هرسي
دا مولینا یو غوې زین یې دې باندې دغه په پکري کې میزه خیر کړ په دې باندې څه وتی بل بچی دی یار خو خامخا دې داسې زر کې خو یو ځای پاتو تا یو راي لا ګای می زین خو وکاره مکاره تا یو راوی او اوس طریقان ته می دې ځکای
په دې اړوند اف ډی ایم ای چرواکو چې نه غوښتل خپل پیژنګلی سرګند کړی دی. ورآډیو ته اول چې دوی معلومات تر مخه ناشدې یو لک نفر به کور سوي دي او هغه د پاره نیمه قبایلی سیمه افر بنو باکا خیل کې انتظامات هم شوي دي. زیاته کړی چې نور معلومات به د اف ډی ایم ای په ویب پاڼه ورکوي، خو تر دې وخته پورې په ویب پاڼه نه دی خبره کړی. اخو افغان حکومت په خلای کوي چې د پلس هاوس میرا کورنۍ هر ورځ پولې پورې غاړې را اوړي، او د ګوربز ولسوالۍ ولسوال اکبر زدران ډیوه رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې یو زر کورنۍ شمالي وزیرستان په ګوربز سیمه کې په یو کام کې په ذکرې شوي دي.
یو تقریبا زر فامیل حساب تور دي چې شوي دي د خوست ولایت مقام له خوا دغه ته یو ځانګړون د دوی حساب تور دي. سره
د پاکستان د یو ان ایچ سی آر ویاند دنیا اسلم وای د افغان دولت لخوا د خبرې دوی ته چس پینوي نه دی ورکړې سوی، خو کده خبر رښتنی وي نو دغه کسان به بیا نړیوال کډوال شمارل کیږي.
شلی درو دا کنفرمیشن د یو ان ایچ سی آر پاکستان سره نشته. سیکینګ رښتیا دا خبره چې پاکستانیان هم تللی دي او یو این ایچ سی آر اپروچ کړی دی نو به بیا د دې ریفیوجی سټیټس ډیټرمینیشن کیږي او دوی ته به ریفیوجی سټیټس ورکول کیږي.
یاره دی چې تیرې میاشت کښې د پېښور کور کمانډر خالد ربانی د جنوبي وزیرستان وانا دورې پر مهال احمدزی وزیر قبیلې مشرانو ته ویلي وو چې کوم خلک د ممکنه عملیاتو د یارې له امله کورونا پرېږدوي او افغانستان و خواته اوړي هغه بیا په راتلو کې له مشکل سره مخ کیږي. دا یې هم ویلي وو چې دوی ته به په دې هېواد کې دننه پوره اسانتیاو په ځای کولی شي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
او ګران اوریدونکو، دا وخت یې د فوټبال په میدان کې سره روان دي. وروستی حال به تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ډیر مننه. د فوټبال نړیوال کپ په دویمه ورځ به نن درې مقابلې ترسره کیږي چې پکې لومړۍ مقابله به د مکسیکو او کیمرون، دویمه د سپین او هالینډ، او دریمه د چیلی او آسټرالیا ترمنځ کیږي. د فوټبال کپ په لومړۍ ورځ پرون کوربا برازیل کرویشیا ته په یو ګول ماتې ورکړه. برازیل او کرویشیا ترمنځ مقابله په یو ګول برابر وه، او د لوبې په اخیری شل منټه کې د جاپان ریفری یوچی نیشی مورا لانجمن پینلټي شوټ ورکړه، او دغسې برازیل په یو ګول برتري ترلاسه کړه. د ریپری ګمان و چې ګینې د کرویشیا لوبغاړي ډی جان لاورین د برازیل لوبغاړی فریډ راخکو راوی غورځاوه. په دغه فیصله د کرویشیا کوچ سخت غبرګون وښود، او وایي چې د ګرد نړۍ او په میدان په زرګونو خلکو دا لوبه وکته، او دغه صحیح فیصله نه وه. د زیاته کړه چې دا غلطي نه وه، بلکې قصدن غلطي یا جرم وکړی شه. نیکو کوک زیاته کړه چې فوټبال نه اوس موږ باسکټبال په کار ده چې وکړو. د احتجاجن دا هم وویل باید چې ټیم یې خپل وطن ته بغیر ټورنمنټ کې د لوبو کولو ستو شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ترنو قدم اوریدون کو ستڑے مشے دا وایس آف امریکا دے ڈیو ریڈیو یو ستر ون خبری خبرونه دا اول زل بیس اسو پام را گرز اور تازو مهم خبرو نو سر ٹکو تا.
عراق کې اسلام پاله جنگیالو یو شمیر نور علاقې په داسې حال نیولي چې امریکا د یاغیانو پر مختګ ته جواب ورکولو باندې غور کوي. د امریکې صدر براک اوباما وایي د یاغیتوب مخه نیولو لپاره به د عراق د حکومت سره مرستې کوي.
is going to need more help from us, and it's going to need more help from the international community. So my team is working around the clock to identify how we can provide the most effective assistance to them.
سبب په ملیونونو افغانان یو ځل بیا په صدارتي انتخاباتو کې خپل رای اچوي. د انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. د پاکستان چارواکو پولیس ته نږدې چک پوسټو باندې فوجیان او ملیشا قوایهم پر ځای کړی دي. صدر حامد کرزی په دغه اړه وایي
سبا موږ ټول انتخاباتي مراکز ته ورته او د خپلې خوشي کاندید ته رای ورکړو. دا ورځ په افغانستان کې د سبا او ولسواکۍ د لاب کاورتیا او ټینګ کار لپاره ډېره ډېره مهمه ده.
افغانستان کې د طالبانو د قید نه خوشی کړل شوی امریکایي پوځي بو برټال د شپې نږدې 2 بجې د جرمني نه امریکې ته را رسیدلې. نوموړې به په ټکساس ایالت کې د سوبرزو لپاره په یو پوځي ودانه کې وي.
او شوانه کې د دې خبرونو تفصیل
عراق کې جنگیالو یو شمیر نور علاقې په داسې حال نیولي چې امریکا د یاغیانو پر مختګ ته جواب ورکولو باندې غبر کوي. چارواکي وایي جنگیالو د زیارت پر ورځ ناوخته په نسلي توګه تقسیم دیا له صوبه کې د جلاوله او سادیا ښارونه نیولي دي. د اسلامک سټیټ آف عراق اینڈ تلیوانټ یا امارات اسلامي فل عراق الشام د وړاندې نه د عراق زیاتره شمالي برخې نیولي او د پایتخت بغداد اړخ ته روان دي.
د امریکا انتظامیه دا وخت په غټولو ممکنه لارو چارو غور او فکر شروع کړی دی چې ورسره پرې په عراق کې اسلامي تندره وډلو سره خبرې اترې یا دوی په شا او تنبلی شي. یره دی وی چې په دغه اسلامي سغدریزه تندره وډله تر دې دمه د عراق د شمالي سیمې ډېره غټه برخه هم په خپل ولکې کې غسه. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي دغه اسلامي ترهګر ډلې پر ضد جنگ کې به عراق سره پوره پوره کومک کوي. صدر باراک اوباما دا هم زیاته کړې ده چې دا خبره باوري کول غواړي چې اسلامي جهادي ګوند په عراق کې نور مضبوطه نشي. صدر باراک اوباما په وایټ هاوس کې د استرالیا د وزیر اعظم سره د خپل ملاقات په وخت په عراق کې د لنډې مودې د عملیاتو ذکر هم کړی دی. اوس یو خبر د افغانستان پړه افغانان به د خالی پوره صدارتي انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رائے په داسې حال کې ورکوي چې طالبانو دړکه کړده چې د انتخاباتو د ګډوډو د پاره به خپل بریدونه کوي. صدارتي انتخابات د پخوانی خارجه وزیر ډاکټر عبدالله عبدالله او د نړیوال بینک پخوانی او اقتصادي ماهر ډاکټر اشرف غنی ترمنځ کیږي. نړیوال مبصرین په دغه انتخاباتو کې په ممکنه ټګي باندې اندېښمن هم دي.
افغانستان کې د 15 کالو راهسې د طالبانو په ولخه کې امریکایي پوځي بو برډال امریکې ته را رسیدلې. پوځي چارواکي وایي د جرمني په یو پوځي هسپتال کې د علاج وروسته برډال نن سهار وختي د ټیکساس ریاست سین انټونیو ښار کې یو پوځي هسپتال ته رسیدلې دی.
او د پاکستان د حکومت لخوا د بلوچستان صوبې د افغانستان سره په شریکه پوله د ملیشیا ځواکونو د شمیر زیاتولو فیصله کړې ده. او د پاکستان حکومتي ویان وایي چې د اف سي چارواکو ته یې د روان دینه په پوله د نور چمتو کېدو حکم هم ورکړی دی. د پاکستان لخوا افغانستان سره په شریکه پوله د امنیتي لارو چارو نور زیاتولو دغه غږ په افغانستان کې د صدارتي انتخاباتو د دویم پړاو په مهال باندې رامخته شوی دی.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې د تشدد بیلابیلو پیښو کې د یو ځایي سیاسي مشر او یو پولیسواله په شمول درې کسان وژل شوي دي. نامعلومه وسلوالو په خوزدار ضلعه کې د مسلم لیگ نون ضلعي صدر حاجي محمد عالم جتک وژلی دی.
د یوکرین حکومتي ځواکونه یو ځل بیا د میریپول ښار کنټرول ترلاسه کړی دی. یاد دی وی چې دا هم هغه ښار چې څو سوارې ورباندې د قبضې هڅې هم شوي دي. د یوکرین خارجه وزیر ارسین وایي چې ځواکونو یې د میریپول ښار واک بیرته ترلاسه کولو وروسته دغلته د یوکرین بیرغ هم پورته کړی دی.
د تایلند پوځي حکومت د موقتي حکومت جوړولو لپاره د نیټې اعلان کړی دی. اعلی پوځي افسرانو او حکومتي چارواکو ته وینا کې پوځي جرنیل پرایوت چانوچا اعلان کړی د اگست یا ستمبر میاشت پورې به موقتی حکومت جوړ کړی شي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندی اوري. افغانستان کې د 15 کالو راهسې د طالبانو په ولخه کې امریکایي پوځي بو برډال امریکې ته را رسیدلې دي. پوځي چارواکي وایي د جرمني په یو پوځي هسپتال کې د علاج وروسته برډال نن سهار وختي د ټیکساس ریاست سین انټونیو ښار کې یو پوځي هسپتال ته رسیدلې دي. او د هغې وروسته به نوموړی خپل پلارني ریاست آیډهو کې خپل کلی هیلی ته ځي. زمونږ همکار افتخار حسین سوبره دی بلاندی هم د آیډهو ایالت کې هیلی خار تبرغلو کم چې د بو برګډال پلارنه کله دی. زمنګ سره افتخار حسین دا وخت نیخ پنې غبانې پلاین دی. افتخار حسین په خیر علی.
ډیر مننه محمد
اکرام. افتخار حسین تاسو د بو برګډال پلارنه کلی تبرغلی وی په آیډهو کې چې کوم هیلی زاینو میږي هلته کې په داسې حال باندې چې اوس برګډال امریکې ته را رسیدلی دی او سورځې پس په هغه خپل پلارني کلی ته هم ځي. د هغه ځای مجموعي صورت حال که موږ ته ووایي.
ډېره مننه محمد اکرام. زه به اورېدونکو ته دا ووایم چې زه خو تلې څو ورځې وړاندې یم خو زه بېګا دوه بجې د هوایي جهاز په لارې چې کوم سفر دی زه راورسېدم. زما هم په دغه موضوع باندې خلکو سره خبرې شوې وې هلته او ځکه چې ما سره هم داسې رپورټونه وو بېګا چې په هغې کې ویل کېدل چې ټولې تیارې پوځیانو نیولې دي د راتګ لپاره امریکا ته. خو ټایم یې نه ښودو نو د هغوی په خپله باندې هم ډېر په تمه وو چې زما به سره خبرې کېدلې. نو هغوی مور پلار چې کوم بیانونه ورکول او ځای په ځای چې کوم په دوکانونو کې خلک وو په لارو کوڅو کې چې زما ورسره خبرې وشوې په هیلي کې او په هغه علاقه کې په خاصه توګه چېرته چې دی پاتې شوی او په یو کافي شاپ یا چایخانه کې بیکار کولو. نو د هغه د خلکو سره چې زما د راتګ په حق له خبرې وشوې نو هغوی ورته ډېر خوشحاله وو. تاسو ته به دا ووایم چې د برګډال 15 کاله په قید کې هر کال به هغوی یوه ونه کرله د هغه په یاد کې او د دې تر څنګ د هغه پلار دا ویلو چې زمونږ لپاره دا د تکلیف وخت لا تیر نه دی بلکې نور هم را روان دي. یو بل تنه چې دی پیژندلو هغه ویچره دا د دې کلی لپاره د دې هلی کلی کم کې چې ویل شي د دې لپاره ډیره د خوشاله خبره ده او د چې راشي کې دې شي دلته کې په سرکاري کچا کم غټ داسې اونشي خو بیا هم کدی خپل مور پلار ویني د هغه خپل خاندان سره کینی خپل کور ته راشي او خلک په دې باندې ډیر خوشاله وي.
افتخار حسین په امریکا کې یو شمیر قومي مشرانو په خصوصي توګه باندې ریپبلیکن ګوند د برګډال د خپل پوځي چک پوسټ نه بهر تلو باندې نیوکه کولې او بیا په داسې حال باندې چې 15 طالب مشران خوشکله شي بي دي په هغه هم نیوکه کیږي. دغه نیوکه ته بیا د آیډاهو د هیلی خار د خلکو ریاکشن اور دی عمل سو
په دې باندې تاسو خبره دی ورډیو ریډونکو به تیر سوره زره هسه چې کم خبرونه روانې دي په کوم دغه یو سیاسي بحث چې کم را پاره دلې دي اوس ته غیر ډېر اړخونه دي. لکه مثال په توګه د پینټاګان د ماهر یو نفسیات چې کم د دغه پوځیانو سره رابطه ساتي څوک چې په جنگ کې پاتې شي بیا وروسته هغه ته کومې مسلې وي نو هغه دا ویلو چې دا یو اسانه خبره نه ده د ته به ټایم لګي خو د چې کم د پرنګ په خوانی پوځیان دي یا سیلز دي په سینن باندې بیا ما یو خبر کته نه هغه دا وی چې هغه سس وخت د لپاره تیر شوی دي خو د چې کوم دی اوس په هم ته وخت خریدي کې یو خبره ډیره مهمه زه کوم د دغه سیاسي اړخ مخ کې او هغه دا چې د پینټاګان دغه د نفسیاتو ماهر په خپل خبرو کې دام ویلي دي چې چون کې دی د داسې ډلو سره چې د هغوی د روي سپته نه لګي په ولکه کې او د خپل هم داسې معلومات ترلاسه شوی دي چې دی به وخت په وخت پاکستان قبایلی سیمو ته وړ او بیا به افغانستان ته راړ او دا به تور غټه پنجره و پاره کې دې بندو دا خبرې د خپل کړي دي په مختلفو اخبارونو نیویارک ټایم سینن او دې کې راغلي دي نو اوس هغه خبرې ټولې چې کوم دي را منست کیږي پکې بنیادی خبره اوس خلک دلته کې په امریکا کې چې کم رائے ده هغه تقسیم شوې ده یو پای کې یو خلک دا وایي چې د خو په خپل باندې دغه پری خو د پوسټ شپې او دا څنګه چې د طالبانو تختولې او وبخې او د ته چې کوم دی د ملګرو هم ځنی مطبوعاتو ته دا سویل د پلاتون ملګرو او په د باندې د غرنګي اوس نیوکه کې ګوتې چتی یو هم دغه وجه و چې په هیلی کلی کې د دراتو د 28 جون چې کوم د غرنګي د لپاره به تود هرکلی کې د پغټه کچا نو بیا انته ټلیفونونه راتل ډړکی به راتلې د اغه چې کوم چارواکیو د خاندان ته خپل باندې راغلي دي نو هغه چې بیا هغه وزندول او لرتل نو دغه بحث چې اوس ته اوباما صدر براک اوباما د انتظامی لپاره دلته چې مونږ ګورو یو غټه پښتنه جوړه شوې ده ځکه چې ډیر خلک ته دغه دری سره موافقه نه وی چې ګینه دا یو هیرو دی یا د خپل باندې چې دینو دغه پر خوده نو له هغه دته د اغه زړو پوځیانو پرنګ او د هغه هیرو پرنګ چې د ویتنام د جنگ نه پس تر ټولو زیات مودې پورې چې د امریکا کم قیدی د دښمنانو په لاس کې پاتې شوی دی نو هغه بو برګدال دی او سی ان ان چې د 13 ورځې د ریپبلیکن سکم یو وټلی سېناتور دی په خوانې صدرتي کاندید دی جان میکن هغه اپیل کړی دی چې د برګدال هغه خبرې باید توجه ته ورتور نه کړی شي کوم چې د خپل خاندان د خپل فامیل سره کړی دی خاندان سره خو د دا وی په ولکه کې نو وی چې د کله ته د بل په ولکه کې نو په تا باندې زور زیاتې کېدای شي او دغه خبرو ته باید پام ونه ګرځول شي.
ډیر مننه افتخار حسین زما سره د خبرو کولو
مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
نو کومونو لیدونکو دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگټن ډي سي د سټوډیو نه نیخ باندې غواندي غوږی که د من اردن کو د دې خبرونی روستو به تاسو سره زموږ همکار مهروز خان صاحب نن د پریس کانفرنس د غیو ساته خبرونه کوي. ملمه بوي ور سره پکې د سرحد چمبر اف کامرس خیبر پختونخوا صدر زاهد شنواری څنګه چې پنيزو کې د خیبر پختونخوا دغه د پاره بجټ اعلان شوی دی او پاغه کې د قبایلی سیمو لپاره چې کوم برخه ورکړل شوی دی سره سره د سرحد چمبر اف کامرس څه کردار دی په دغه ټولو لړخونو باندې به وسره خبره تری کوي. په دغه پروگرام کې اکرام یو بل خبره به هم اوریدونکو ته کول غواړو. زمونږ همکار رحمان بونیری په برازیل کې د پاکستان د سفارتکار نصر الله خان سره هم یو ډیره مهمه مرکه کړې ده. نصر الله خان د غلطه دی په برازیل کې د غلطه دغه ورلد کپ هم روان دی د فوټبال د دغه صورتحال په اړه باندې به
بالکل دا بوي چې په ورلد کپ کې چې کوم فوټبال هغه استعمالیږي چې لوبه پکېږي هغه د پاکستان جوړ فوټبال دی. دغه یو خصوصي تپوس پښتنه ته شوې ده دا به هم موږ وړاندې کوو.
د پاکستان د سفیر
خو د پاکستان ټیم په دې کې نشته
نشته
خو د پاکستان فوټبال په کې لوبېږي.
د سفیر سره دغه مرکه تاسو غوږوسه لنډو شوبو کې به د تړوندې کوو.
راځو د خیبر پښتونخوا حکومت سبالا د راتلونکي مالی کال بجټ په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کوي. دا د 3.7 اربه روپو بجټ دی او په دې کې 1.1 اربه روپۍ د ترقیاتي منصوبو لپاره ایښودل شوي دي. په نوي بجټ کې په بیلابیلو مدونو کې 12 نوي ټیکسونه هم لګولی شوي دي. خو د صوبې د خزانې وزیر سراج الحق وایي چې د ټیکسونو بغیر حکومت نه چلولی کیږي او دغه ټیکسونه به ورکول وي. خو نوموړی دا هم وایي چې په نوي بجټ کې د لرې پرتو سیمو خیال ساتل شوی دی او په لرې پرتو هغه سیمو به ډېر توجه ورکول کیږي چرته چې ترقیاتي کارونه کم شوي دي. رپورټ پہ د پېښور ندی رادیو خبریال حمید الله راکوي.
د پښتونخوا کلیزه بودیجه به سبا له اسمبلی کې د خزانه وزیر سراج الحق وړاندې کوي. د 3.7 بلیون روپو خواوشاو دا بجټ کې 1.1 اربه روپۍ د کلیزه پرمختیا یا د ډیولپمنټ فنډ او 2.1 اربه روپۍ د جاری خرچو یا کرن بجټ دي. سرچینې وایي په بجټ کې د 12 نه زیات نوې مالیه یا ټیکسونه لګول شوي دي چې پکې په کرکیله او زراعت هم نوې مالیه او ټیکس لګېدلې دي. د خزانه وزیر سراج الحق ډیو ریډیو ته وویل
ګورې ټیکس ورکول او ټیکس اغستل دینه بغیر حکومت نه چلےږي او زمونږ خلک د ټیکس ورکول نه انکار نه کوي. بنیادی مسله دا ده چې خلک په حکومت اعتماد نه کوي. زمونږ کم ټیکس ورکو چې دا ټیک استعمالیږي نو که چرته موږ عوامو ته دا اعتماد ورکا نو ټیکس هم خلک ورکوي حکومت له صدقې هم خلک ورکوي. مختلف تجاویز راغلي دي سر ټیکسونو د کمولو سره اضافه کولو.
سراج الحق زیاته کړه پر روان بجټ کې د نو هسپتالونو جوړولو کوم پلان نشته او زیاتره زور د موجوده هسپتالونو د ودې په کارونو دی. په بجټ کې د صحت لپاره 8,280 میلیونه روپۍ او د تعلیم لپاره 8,122 میلیونه روپۍ ایښودل شوي دي. خو سراج الحق وایي زیاتره زور په هغه سیمو دی چې د پخوا راسې د ترقۍ نه بې برخې پاتې شوي دي.
مونږ دا بجټ بنیادی طور د غریبانو او د عوامو د پاره جوړو او زما نظر په دې کې دا دی چې هغه سړی ته ډیره فایده ورکو کم چې بیخي ورک غریب دی بیروزګاری سره مخامخ دی. نو د نوي ټیکسونو د نه لګولو په کې اراده ده. مسایل چې کوم د عوامو د تعلیم او د صحت دي نو هایډل پاور حوالے سم د سولر انرژي نور نه چې کوم بجلی اغستل کیږي د هغه پروجیکټس لپاره او خصوصي تور چې کوم علاقه پسمانده پاتې شوی دی د هغه د راپورته کولو لپاره مو په دې بجټ کې اقدامات کړی دي.
په بجټ کې د پرمختیا لپاره بل شوی ای ډی پی با په 2,125 سکیمونو کې لګول شي چې پکې 2,11 دوران د روان سکیمونه او 1,529 سکیمونه دي. حمید الله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو په خبر.
سر وایس آف امریکا ډیو ریډیو ری زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنې غباندې اوري. په داسې حال چې د سند های کورټ د کسیزا بنچ پرون د پرویز مشرف نوم د ایگزیټ کنټرول لیست نه 15 ورځې وروسته لری کولو حکم کړی دی او دا چې پرویز مشرف 15 ورځې وروسته د ملک نه بهر تللی شي. په پاکستان کې یو شمیر سیاسي مشرانو په دغه فیصله باندې خپل رد عمل ښودلی دی. پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزی مشر رضا ربانی وای هغه تم لري چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت به د پرویز مشرف د بهر ملک ته د تلو خلاف ډیر زر سپریم کورټ کې درخواست جمع کی. عوامي نیشنل ګوند وای چې حکومت لا د پرویز مشرف بهر ملک ته د تلو مخه نیول پکار دي. سیاسي خبرګون باندې رپورت تاسو ته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال پیر بل اچھا وړاندې کوي.
د سند های کورٹ فیصلے ته د ملک تر ټولو لوی مخالف سیاسی ګوند پیپلز پارټی سخت عکس العمل خودلې دی او عدالتی فیصله باندې مایوسی څرګنده کړې ده. د ګوند مرکزی لیډر سینیټر رضا ربانی ویل دي چې د پاکستان منتخب وزیر اعظم عدالتی او قانوني کاروایو سره مخ شوی دی او یو وزیر اعظم ته د 500 سزا ورکړې شوې ده او دوه د ملک نه بهر جلاوطنۍ ژوند تیرولو باندې مجبور کړې شوې دي. نو بیا اخر د یو فوجي امیر خلاف د قانوني کاروایي عمل ولې سرته نشي رسیدې؟ رضا ربانی نی تما سرګنده کړی ده چې وفاقي حکومت به د سند های کورټ د فیصلې په ضد د ملک په ستره محکمه کې اپیل ضرور دایر کوي او د پرویز مشرف د ملک نه تیښته کولو هڅه به ناکامه جوړوي او که چېرې حکومت داسې نه کوي نو بیا به ملک یقینا دا تاثر خوریږي چې د طاقتور فوجي جرنیلانو خلاف قانون په حرکت کې راوستل ممکن نه دي. عوامي نیشنل پارټي هم د سند های کورټ فیصله باندې تحفظات څرګند کړي دي او ګوند یې راښکاره کړی ده چې د دې فیصلې نه وروسته مشرف څه وخت هم د ملک نه تیښته کولی شي. ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتل پارټي مرکزی لیډر سینیټر حاجی عدیل غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت ته د مشرف پاکستان نه بهر تلو ټولې ممکنه لارو مخه نیول پکار دي. یو بل حکومت مخالف ګوند جماعت اسلامی د سند های کورټ فیصله د تضادات ښکار ګرځولې ده. د پارټي مرکزی جنرال سیکرټری لیاقت بلوچ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د سند اعلی عدالت فیصله د سترې محکمې د فیصلې په ضد ده. د کم تر مخه چې پرویز مشرف نوم سفری بندیزونو فهرست کې اچول شوی و او د پاکستان نه بهر تلو باندې پابندي لګول شوې وه. لیاقت بلوچ زیاته کړې ده چې پاکستان کې د قانون حکمرانی یقیني جوړولو لپاره پرویز مشرف په ضد روانه د غداري مقدمه خپل منطقي انجام ته رسول ناگزیر دي. تیر ورځ د سند های کورټ دوه کسیزه بنچ د پخوانی صدر نوم سفری بندیزونو فهرست نه لری کولو حکم جاری کړو خو ورسره عدالت دا شرط هم ایښودلو چې دا حکم به 15 ورځې پس عملی کیږي او د دې میاد دوران کې وفاقي حکومت وغواړي نو د دې فیصلې خلاف ستره محکمه کې اپیل دایر کولی شي. سرګند دی وی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې په یو عدالتي حکم باندې د پاکستان داخله چارو وزارت د پخوانی صدر نوم د سفری بندیزونو په فهرست کې شامل کړو. پرویز مشرف د پاکستان لومبه فوجي امیر د چې د غدارې مقدمه سره مخ دی او د دې سره پرویز مشرف خلاف د بنظیر بټو قتل بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر بوکتی وجنې او د اعلی عدلی ججان غیر قانوني حراست کې ساتلو مقدمات هم چلیږي خو په دغه ټولو قضیو کې د ته ضمانت ملو شوې دی. د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت پرویز مشرف خلاف غدارې مقدمه چلولو لپاره یو خصوصي ټریبونل هم جوړ کړی دی او دې ټریبونل د پرویز مشرف خلاف ملک د بیړني حالت د نفاس په تور غدارې مقدمه چلولو لپاره په دبانې په باضابطه توګه فرد جرم هم لګولې دی. د غدارې کیس اورېدنه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې خصوصي ټریبونل کې کیږي خو مهمه خبره دا ده چې ملزم پرویز مشرف صرف دوه پیرې عدالت ته حاضر شوی دی او دې کیس کاروایۍ کې هیڅ پرمختګ نه کیږي. پخوانی صدر دا وخت کراچی کې د خپل لور په کور کې اوسېږي چرته چې حکومت او فوج د در سکیورټی لپاره سخت حفاظتي انتظامات پورته کړي دي. سیړونکي وایي چې وزیر اعظم نواز شریف ډیر په درناوي سره پرویز مشرف خلاف غدداري مقدمه چلولو اعلان خوکړو خو ډیر زر ده خو د فوج د سخت مخالفت د وجې ډیر زر وزیر اعظم ته دا پته ولګېده چې داسې کول د ده په وس کې نه دي او اوس د سند های کورټ فیصلې د وجې حکومت ته د پرویز مشرف د کیس نه ځان خلاصولو کې اسانتیا پیدا شوې ده. د څه د وجې چې د حکومت او ملک طاقتور او فوج تر منځ تاوتریخوالی سیوا کېدو یاره وه. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د ډیو ریډیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
ګران اوریدل کو استاذ پام راګرزو په خبرونه کې یو بل رپورټ اړخته لیڈی ڈیرنگ ہسپتال چې د خیبر پختونخوا یو ډیر مهم او ډیر غټ ہسپتال دی او د روزو په حساب سره په زرګاو شمیره کې مریضان د غلطه ورزي او کوچرې د ډاکټرانو لخوا د غلطه هړتال شي ہسپتال بند کړي شي نو دغه مریضان د روزو په حساب سره د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي. د بیلې د نشوالي په اړه باندې سورج وړاندې د ډاکټرانو لخوا په ډاکټرز هاسټل کې احتجاج شوی وو. پس دغه په دغه ډاکټرانو باندې د پولیس لخوا تشدد هم شوی وو. د دغه تشدد په سر باندې نن د ډاکټرانو لخوا هسپتال په مکمله توګه باندې بند کړی شوی دی. احتجاجي مظاهرې بیا روانې دي او حکومت نه غوښتنه شوې ده چې په دغه پیښه کې ککړ تنانو ته د صداګانې ورکړي، ګنی خپل دغه کاربندیز او احتجاج به هم دغه شان جاري ساتي. اسلام الدین ساجد په دغه موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
وګورې دونکو دی وخت زه د لیډی ریډنګ هسپتال کوم ته جرنیلی هسپتال هم وای هغه کې ولاړې ما. دلته کې د تیرو دوه ورځو نه د ډاکټرانو چې کوم یو احتجاج روان دی او مظاهرې شروع کړې دي او هغه دا بچي د ډاکټرانو په هاسټل کې بجلی نه و، دغه بجلی د بچي نه هغوی تیر ورځې احتجاج کول او په هغې باندې بیا پولیسو چې د تشدد وکړلو، د هغې نه سره ډاکټران چې دی هغه جوبل شو. هغې نه وروسته دوی بیا دغه مظاهرې خپلې پیل کړې او دا احتجاج یې وکړو. د هغې د وجې نه ډاکټرانو د احتجاج د وجې نه دلته مریضان چې دین او غدا یو ډیر مشکل صورتحال سره مخامخ دي. ډاکټران هم دغه وایي چې د دوی دا مسلې چې د لکه په دوی چې کم تشدد شوي کې دغه تنانو خلاف سو پوری کاروایی نه کیږي، د دوی دا احتجاج برواني. دلته کې مریضان څه قسم مشکلات هم سره مخ دي، په دې معنی دلته کې د خلکو سره مونږ خبرې کوو چې مونږ د دوی نه واورو چې را دوی دلته کې کم قسم مشکل صورتحال سره په دې هسپتال کې مخ دي او د دوی د مریضانو څه پوزیشن دی په دې وخت کې. السلام علیکم جی.
ما شاه زمان نامه جی دا مریضان هم راوستي دا دوی مور د په خدای کې ماشومان په کور کې مړ کیږي. یو ڈاکٹر نہ کاری نہیں اس پہ پتہ لگی کہ دا سنگھ خلق دے والا جی ہر جانو پرچو پسے عجیبوں کے پیسے نہیں ولی بھی پیسے یو شے نہ ور گئی نہ بار نار یو شے والے روڑ کو جتا لو ڈاکٹران کو بھی کر پ موقع بان غریباں نے کھولے کہ منگا دسی ہوئی کنا کہ دا ڈاکٹر کو پ موقع بھی پیسے لگول والے پیسے دائے پ جیبوں کے پرتی مریضانم تب برباد شو پ پیسو بسو کو پ مریضانم خراب شو
نو سو دا جو پلے گیلہ دا ہسپتال دے انتظامیہ تم
ہم دے ہسپتال والے نم گیلہ جی جی منگا اس تک نہیں شے زمون حکومت نم گیلا دا کہ زمون گی سم دغه نه کیږي جی دا مریضان پر اتی جی والله ته باندې مرشو خراب شلو برباد شلو.
زما محمد امین
ته سوای ترته
سویم دا ډاکټران هړتال بند کی حکومت ډاکټران سره ډیماند دی غو کی ډاکټران مونږ راشي او زمون اپریشن دی درې سلو روز نه لیټ شوی دی. بس ډاکټران وای مونږ هړتال دی نه کو حکومت یا دی ډاکټران لري
لره تاسو کم دین نه غلی
مونږ په بونه راغی
په بونه تاسو مریض
نه جز خپل مریض دې زړه بیمار
مکمل
تقریبا یو نیم کال علاج زموش
دروایس اف امریکا ډی ریډیو دے پداسه حال چې په برازیل کې د فوټبال نړیوال کپ لپاره د ټولو دنیا سترګې هغه طرف ته دي. د نړۍ یو شمیر ملکونه په دې کې برخه اخلي خو د پاکستان قسم فوټبال ټیم نشته ری د فوټبال چې کم بال دی هغه د پاکستان نمائندگی کوي. زمونږه همکار رحمان بونری په برازیل کې د پاکستان سفیر نصر الله سره خبرې اترې کړې دي. دا خبرې اترې تاسو وړاندې کوو.
پاکستان یقینا په دې ورلد کپ کې د لوبغاړو یا د ټیم په حیثیت سره حصہ نه اخلي خو په پاکستان کې د ورلد کپ کې ډېره زیاته دلچسپي لري خلک او ورلد کپ په ټوله دنیا کې د فوټبال ورلد کپ یعنی ډېر یو معروف او مشهور ایونت وی سپورتس ریلیټډ تر سو پورې چې دا د برازیلین امباسیډر د ویزو دا خبره ده په پاکستان او په د برازیل په مینځ کې ډېر دوستانه تعلقات دي نه صرف د ګورنمنت په لیول باندې بلکې د خلکو په لیول باندې هم دا تعلقات وجود لري او دا ډېره ښه خبره ده چې دا ګوډ ویل په دواړو ملکونو کې یو بل د پاره موجود ده. د برازیل امباسیډر دا ویلی وو چې 1500 پاکستانیان به په دې کې شرکت کوي، په هغه کې 300 کسان د نورو ملکونو نه بځي او شاید 200 کسان به د پاکستان نه ویزا علی او هغه به د سپورتس ایونت کې شرکت کوي. نو دا ډیره ښه خبره ده.
هغه له سفیر سے پاکستان څنګه تاسو ویل چې د فوټبال لوبغاړي خو به برخه نه اخلي، خو په پاکستان کې چې کوم فوټبال جوړیږي د فوټبال سنت ته هغه فوټبال سره به د دنیا لوی لوبغاړي چې دی په دغه میگا ایونت ورلد کپ 2014 کې لوبه کوي، دا د پاکستان لپاره څومره د خوشحالۍ خبر ده یا اهمیت لري؟
دا ډیره د افتخار خبره هم ده او د خوشحالی خبر هم ده چې د برازیل په سټیډیمز کې به د دنیا د لوبغاړي په پاکستان بال باندې لوبې کوي. او پاکستان برازیل ته خپل د سپورتس سامان ایکسپورت کولو یو برآمد کولو یو مهم اهم ملک ده. او زمنګ داوم یعنی خیال ده چې د دې سره به د بائی لیٹرل دا تجارت چې کوم دی او د سپورٹس گوڈز دا ایکسپورٹس امپورٹ چې کوم دی هغه ته به هم حوصله افزائی ملاویږي. او دا ډیره د فخر خبره ده چې یعنی میډ ان پاکستان فوټبال دلتا په دې ورلد کپ کې استعمالیږي.
هغه سفیر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا قسمه لوی موقعی چې دی د فوټبال تاسو په برازیل کې دا لوبه کیږي او پاکستان کې د دنیا د مشهوره لوبه فوټبال لپاره دا غي د پرمختګ لپاره څه کردار ادا کولی شي یا پای کې خپل برخه اچولی شي؟
پاکستان کې یقینا خلک دا میچونه ډیر په دلچسپی سره ګوري او د دې به د فوټبال په پرمختګ باندې یو مثبت اثر وي. زما خیال دی چې خلک به یعنی د برازیل چې څومره نام دی په فوټبال کې، د برازیل باره کې به هم معلومات کوي.